په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن یک شنبه د 1399 مریز کال د وری حمل د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 2020 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، زه اجمل تورمان یم چې تاسو ته د ازادي راډیو د نن ورځې لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوم. د نورو راپورونو ترڅنګ به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلم فاروقی د نیولو خبر ورکړی دی. خو تر هر څه د مخه خبرونه، د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله ورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. چین پرون د اپریل په 14 په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه واورې. لومړی هم کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 14 وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي چې په اسلم فاروقي مشهور له خپل نونس نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ندی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دی. هندوستان ټایم ورځپاڼې پرون په کابل کې او نوی ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په اړه لیکلي چې اسلم فاروقی عبدالله ورکسی هغه څوک دی چې په کابل کې د سکهانو پر ګورودوارا هم روسي حمله پلان کړی و. د مارچ په 15 په شور بازار کې د سکهانو پر ګورودوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 20 ووژل شول. د حملې مسؤلیت داعش ډلې اخیستی و. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې یا ټیسټ مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون د اپریل په 14 ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د اوچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې داسې مرکزونو شمیر 15 ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه په 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبتې پیښې تایید شوې چې یوازې 83 کسانو بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه د وطنو مړینه تایید شوې وه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برښنا یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او یوشمیر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان د پنځشنبې په ماسخوتن پرې شو. برښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برښنا مزي پرون پرې شوي دي. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی. خو برښنا شرکت ویلي چې یوازې د شپې لخوا به 2 ته د موقتی لاین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه دا هم راغلی چې د اپریل په 14 د بیان خپور شوی چې د ورځې لخوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کوي. برښنا شرکت ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه به ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه تاسې موږ غاک له ازادي رادیو څخه اورئ. چین پرون د اپریل په 14 په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. خو د نړۍ په نور برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډېرو خلکو د مرګ ویره خوره ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل اپریل په څلورمه د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرو ته ځي. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپلو عزیزانو قبرونه پاک کړي. خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی دی چې لږ تر لږه د اپریل له میاشتې تر پای دی دا مراسم نه ترسره کوي. کورونا وایرس د کووید 19 په نوم وژونکي تنفسي ناروغي پیدا کوي. دا وایرس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته ویل شوي و چې د دودیزو مراسمو د پرځای کولو لپاره د هدیرو له کارکوونکو مرسته وغواړي او خپل د هدیرو ته له تګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 8215 مثبت پیښې ثبت شوې وي او 3313 تنه کسان مړه شوي. خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا په داسې حال کې چې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون اوښتې او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په څلورمه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایرس یوه مثبته پیښه هم نه ده اعلان شوې. له دې کبله د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دوی وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال، دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د کتلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم مسابقه وي. په پرنی سیالۍ کې استقلال دوشنبه د یو په وړاندې په دوو ګولونو خوجند ته مات ورکړه. د کورونا وایرس د وبا په اوج کې یوازې ځینې هیوادونه لکه بلاروس، براوندای او نیکراګوا کې فوټبال لا هم اجازه لري. او په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هور وید پرون د اپریل په څلورمه دا بیان خپور کړ. هورویندز له 2012 میلادي کال راهیسې د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنز د مسلکي، خپلواک او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکښ و. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټولو استخباراتي ادارو مفتش له دندې لرې کړ. ټرمپ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په لیک کې ویلي چې د استخباراتي ادارو د مفتش مایکل اټکنز پر کار باور نه لري، سکه له دې چوکۍ لرې کوي. اټکنز هغه څوک چې د اوکراین له ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني مرکې په اړه افشا شوي معلومات یې اول وار د کانګرس له استازو مجلس سره شریک کړل او ویل چې دا معلومات د اعتبار وړ ګڼي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم پر راتلونکو سلر ویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري د سانتیګریډ په حساب وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټ 8. هرات اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټ 11. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټ 8. مزار شریف اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټ 11. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټ 12.
تاسی ازادي راډیو ته وکیاس. افغان حکومت د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلم فاروقی د نیولو خبر ورکوي.
افغانستان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عبدالله ورغزی چې مشهور په اسلم فاروقی و او دی د داعش د شبکې یو قماندانو ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې له 900 کسانو سره ونیو.
د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینه پالو د افغانستان ولسی جرګې ولسمشر تر دې دمه کابینې ته وړ کسان معرفي کړي دي. د ولسی جرګې مرستیال میرزا محمد کټواسه
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او دی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سر مفتش شي له دندې لري کړی دی. نړیوالو رسنیو ته کتنه او کره سره وی د ژوند له رنګونو هم درته داسې یو رنګ وړاندې کوو چې هم زه پکې وم او هم رامین کاکړه
زیاتره خبرونه وړاندې کوو او کله کله تخنیک برخه کې هم یو.
نو ملتیا مو کړئ. قدر منوریدونکو د خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4مه د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوی چې له هغه سره نونس نږدې ملګری هم نیول شوی دی. د افغانستان حکومت د اسلام فاروقي او د هغه د نورو ملګرو نیول کېدل یو بریالی ګام بلل دی. فرشته جلال زئی په دې اړه چوسی
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلم فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان د ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ته ارتباط پړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان تواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې اسلم فاروقي د داعش یو وحشي قومندان و.
افغانستان د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عبد الله ورغزی چې مشهور په اسلام فاروقی وو او د داعش د شبکې یو وحشي قومندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې له نونو کسانو سره ونیوي.
مینپال هم پر همدومره وضاحت اکتفا وکړه او نور جزئیات ورنکړل. دا نه د څرګنده چې اسلام فاروقی او د هغه ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوی دي. خو اسلام فاروقی څوک وو؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا د هغه اصلي نوم عبدالله ورگزی او د اورگزیو د ایجنسی دی. عبدالله ورگزی په خټه مموزی او د اورگزیو د خونزادګانو د کلی اوسیدونکی دی. هغه مخکې د پېښور د نظامی شورا مشر وو او په خیبر پښتونخوا کې د داعش د وسوالو د عملیاتو مشري هم کړې ده. د ملي امنیت ریاست د خبر پانی په حواله عبدالله ورگزی په افغانستان کې د داعش د وسوالو د مشر ابو سعید باجوړی تر وژل کېدو وروسته د دې ډلې د وسوالو مشري تر لاسه کړې وه. هغه په وروستیو کې د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو په دره کې د داعش د خراسان د برخې فعالیتونه رهبري کول. په خبر پانه کې ویل سوي چې عبدالله اورگزی چې په اسلام فاروقي مشهور د حقانی له شبکې او د لشکر طیبه په څیر نورو تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې درلودل. له اسلام فاروقي سره نور مهم وګړي هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې ویل سوي چې یو وګړی قاری زاهد دی چې په ماز مشهور او په افغانستان کې د داعش د وسلوالو نظامی مسؤول په توګه یې فعالیت کاوه. په نیول شوو وګړو کې بل سیف الله دی چې په پاکستاني ابو تلحه مشهور او په ننګرهار کې د داعش ډلې ته جلب جذب کاوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د اسلم فاروقي او د هغه د ملګرو د اعتراف جزئیات په ورسته له خلکو سره شریک کړي. خو د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کابل او نوې ډیلي کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالله اورگزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارا د ورستي حمله پلان جوړ کړی و. هندوستان ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په له هغه تحقیق کوي چې په کابل کې پر ګوردوارا د حمله دستور یې له کومه ځایه یا هیواده اخیستی و. د مارچ 15مه د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 تنه ووژل شو. د حمله مسؤلیت داعش اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بله قدر منوریدونکو، تاسو کولی شئ دغه معلومات د ازادي رادیو له سپو هم او د شند ازادي رادیو له فیسبوک پاڼې او د ازادي رادیو له ویب پاڼې ازادي رادیو ټکي کام او ازادي رادیو ټکي او ارجی هم تر لاسه کړئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون محمد انیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست نومان په توګه باندې وټاکه. ولسمشر غنی تر دې مخکې د کابینې لپاره درې کسان نور هم معرفي کړي ول چې طاهر زید د اطلاعات فرهنګ وزارت نومان په توګه، عبدالله هادی ارغندیوال د مالی وزارت ته، غشان د افغانستان اوسمهال د ملي امنیت رئیس، احمد ضیا سراج هم د ملي امنیت ریاست د نومان په توګه معرفي کړو وړي ول. دغه شان ښاغلی غنی یو شمیر مقرره نوري هم کړی. محمد شاکر کارګری د خپل دفتر د رئیس په توګه، داوود سلطان سوی د کابل خاروال په توګه، ویوب چالنګي د سیمایز ارګانون د خپلواکې ادارې د مالی او اداري مرستیال په توګه ټاکلی ول. خو دا چې د ولسمشر غنی نوي کابینه چې تر اوسه درې نوماندان اعلان شوي څومره مسلکي او پراخ بنسټه ده، د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې له لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی سره مرکه کړي. ښاغلی کټوازی وایي چې ولسمشر په دې اړه دوی ته ډاډ ورکړی دی.
تېره ورځ موږ له ولسمشر اشرف غني سره ناسته درلوده او په دې اقلم خبرې ورسره وکړې چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. جلاتمه ولسمشر په ډېرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرو نه جوړوم او وزمینه کابینه به او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
کټوازی صاحب څه فکر کوئ؟ دغه کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوي دي، وزارتونو ته نومان شوي دي، دا خو هم په همدې حکومت کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی، د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول توقع کېدله و به کړی شي چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپلو کارونو کې؟ کنه
زه په دې باندې اطمینان لرم. دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندوار صاحب، راتلونکي وزارتونه هم په امید دي چې سیاسي چیرې جلاتماب جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلد دي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جلاتماب رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې شوي دي، داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوځ کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلی دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل شوي دي، دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام شي؟
بالکل، انشاءالله. دا اوس کوم ټیک ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګي وي چې هغه ته ټاکلی نه دي. ګانو محل اداري د مهین په توګه، اداري او مالی مهین په توګه ټاکل شوی ده. نو په دې کې انشاءالله ډېر دقت په کار ده چې نور هم جمهور رئیس د سات پورتي او ښه سیرې معرفي.
د تاسو له نظره کړه دې وروسته کابینه تکمیلیږي، نور کسان معرفي کیږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې اوس تازه غواړي په حکومت کې واوسي، ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي شوي دوی پخوا هم په کابینه کې و، په حکومت کې کار کړی دی، کاري خلکو ته معلوم ده. تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نورو خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوستونه دي، موږ وزارتو کې نور پوستونه لرو. په یو پوستو کې انشاءالله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوست د نور پوسټونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړې ده چې د ټولو پوسټو ته به ځوانان راولي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم یو بهرنی موضوع، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لری کوي. مایکل اټکنسن په کانګرس کې د ډونالد ټرمپ د استیضاح په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېیمې په مازدیګر د امریکا د سنات د استخباراتو کمیټې ته د خپلې دې پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د ډونالد ټرمپ له لوري د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو سر مفتش ټاکل شوی و. په دې اړه هم جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
مایکل اټکنسن د ډونالد ټرمپ د استیضاح په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېیمې په مازدیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د هغه د لری کولو د پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو د سرمفتش په توګه دنده ترسره کوله او ټرمپ پر دې چوکۍ ګمارلی و. هغه لومړی وګړی و چې د امریکا کانګرس ته د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ د خبرو په اړه پټ معلومات ورکړل. اټکنسن ته دا معلومات داسې سرچینې چې هویت یې پټ ساتل شوی رسېدلی و. داسې سرچینو ته چې په امریکا کې ډېر حساس معلومات د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط شریکوي وسل بلوور ویل کېږي. دی وسل بلوور شکایت کړی و چې د امریکا ولسمشر پر اوکراین فشار راوستی و چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی هانټر بایدن د کار په اړه څېړنې وکړي. مایکل اټکنسن کانګرس ته ویلي و چې دی فکر کوي چې دا پټ معلومات معتبر دي او باید په بیړني ډول وکتل شي. هغه معلومات وروسته خپاره او د امریکا له ولس سره هم شریک سو. هلته ویل شوي و چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2019 میلادي کال د جولای په میاشت کې د اوکراین نوي ټاکل شوي جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ته ټلیفون کړی و او ورته ویلي و چې د هانټر بایدن په اړه چې په اوکراین کې کار کاوه معلومات راټول کړي. دې مسلې د امریکا په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا په اړه بحث پیل کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا سنا د جمهوري غوښتونکو په لاس کې د لدې کبله سنا د فبروري په میاشت کې ټرمپ له استیزا خلاص کړ. ډونالډ ټرمپ په هغه لیک کې چې د جمعې په ورځ یې د سنا د استخباراتو کمیټې ته استولی لیکلي چې د ده لپاره ډېره مهمه ده چې پر هغو کسانو چې د استخباراتو په کړیو کې د تحقیق او څارنې مسؤلیت لري د اعتماد وړ وي. ټرمپ په لیک کې ویلي چې دی د مایکل اټکنسن په برخه کې د باور احساس نه لري. لیک د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې د مشر آدم شیف او د سنا د ډیموکرات غړي ډیوید نونیس لپاره استول شوې ده. آدم شیف د کالیفورنیا له دیموکراتانو دی. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ دا کار د امریکا د استخباراتي کړیو د خپلواکۍ د کمزوري کولو یو څرګند نقشه او له داسې چا د غچ اخیستلو هڅه ده چې د آدم شیف په وینا د جمهور رئیس د ناسم چلند پر رسوا کولو کې لاس درلود. ډونالډ ټرمپ د سنا استخباراتو ته په لیک کې ویلي چې د اټکنسن پر ځای به داسې بل وګړی وټاکي چې د ده لپاره د باور وړ وي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
اوس به هم واورو دوستانو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د رسنیو ته سالم محمد صالح کتنه کړې ده.
ټایم مجلې په افغانستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د ښکته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او احتمالي عواقبو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان په لویدیځ کې هرات په بد وضعیت کې دی چې یوه اونۍ پکې په کورونا وایرس د 16 کسانو دښته کېدو راپور ورکړل سو او ټول لیرانا ورغلي کسان وو. د ټایم مجلې په حواله خدا اونۍ دا شمیر دوه برابر سو او یو په درېمه برخه ناروغان هغه کسان دي چې په ورستیو کې له افغانستانه بهر سفر نه دی کړی او دا جوتوي چې کورونا وایرس په هرات کې په خپرېدو دی. د افغانستان روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس شاوخوا 300 کسان اخته دي چې له دې جملې 204 پیښې په هرات او 13 په کابل کې ثبت شوي دي. عبدالقیوم رحیمی چې لا هم د هرات والی وو دغه ولایت د چین له ووهان ښار سره تشبیه کړی دی. د جمعې په ورځ سید عبدالوحید قتالی د شغلی رحیمی پر ځای د هرات د والی په توګه وټاکل سو. د ټایم مجلې په لیکنې راغلی لیران څخه چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي، هرات ولایت د ورځې شاوخوا 2000 کسان اوړي. د وولدو میټرز ویب سایټ په حواله ایران د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس د ښکته کسانو د شمیر لمخې په اووم قطار کې راغلی دی. ټایم مجلې د افغانستان د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز خبري هم راخیستې چې ویلي دي شاید افغانستان په سولو کې اتیا وګړي په کورونا وایرس سخته او یو لکه ولزره کسانې په نتیجه کې مرسي. د ټایم مجلې په حواله د افغانستان ځینو پخوانیو چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي افغانستان د دې لپاره تر اوسه یوازې د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت بودیجه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره څه باندې 100 میلیون ډالر مرسته کوي. له هندوستانه خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل پرونی غنی کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د داعش د خراسان څنګه مشر فاروقي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله تراهی کړې و ونیول سو. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغانستان امنیتي ځواکونو پرون ویل چې په ځنګړو عملیاتو کې
د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه امیر مولوي عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور دی په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ میاشتې د 15مې د حملې د تراحی په تور ونیول سو. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویلي مولوي عبدالله اورکزی له 900 کسانو سره نیول سوی دی. د هندوستان ټایمز په لیکنه ویل کیږي مولوي فاروقي چې د پاکستان تبعه دی مخکې د لشکر طیبه غړی وو او بیا د تحریک طالبان پاکستان تروریستي ډلې غړی سو. د خبرونې په حواله دی د مولوي ضیاء الحق پر ځای چې په ابو عمر خراساني مشهور وو د 2019 نه د کال په اپریل میاشت کې د داعش د خراسان څنګه د رهبر په توګه وټاکل سو. ورسپنې په کابل او نیو ډیلی کې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې مولوي فاروقي د حقانی شبکې او لشکر طیبه په لارښوونه د څلور کسانو په ذریعه د کابل په شور بازار کې پر ګوردواره حمله وکړه. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 20 بېګنا سیکان ووژل. د اسلامي دولت ډلې داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. د ورسپنې په لیکنه دا حمله د امریکا د متحدو ایالتونو د هغه د متحدانو هندوستان نورو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده.
قدرمنو اوریدونکو تاسې زموږ خاکله ازادي رادیو څخه اورئ. لکه څنګه چې مخکې هم وویل تاسو کولی شئ د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه د غشان د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم ترلاسه کړئ. قدرمنو اوریدونکو اوس یو ځل بیا د لنډو خبرونو وخت راستلی. پام راړوم لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور له خپلو 900 ملګرو سره نیول شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا پرون د اپریل په 4 ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برېښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برق یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او شمیر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان د پنځشنبه په ماسخوتن پرې شو. او چین پرون د اپریل په 4 په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. قدرمنو اوریدونکو اوس هم د ژوند له رنګونو درته یو رنګ خبرو.
دا ژوند رنگونه.
نوم می عبدالخالق دی او تخلص می وصال دی. غزنی کې یو محلي رسنۍ کې کار کوم.
په محلي رسنۍ کې ته څه کار کوې؟ خبرونه وایي، پروګرامونه وړاندې کوي، د تخنیک په برخه کې څه کار کوې؟
زیاتره خبرونه وړاندې کوو او کله کله تخنیک برخه کې هم یو.
خدواله دی په یو وخت زده کړی دی؟
هو دواړه هم په یو وخت زده کړی دی.
خبرونه چې وایي کوم خبرونه زیات وایي؟ موږ تاسو په افغانستان کې چې کله له رسنیو اورو زیات اکثره د غم خبرونه یې. تاسو څه ډول خبرونه وایاست؟
هغه کوم خبرونه چې په هغه وخت کې ډېر مهم خبرونه یې، مثلا چې اوس د کرونا خبرونه ډېر شوي دي، نو په د وخت سره مهم خبرونه وایو.
ځینې خلک په غزنی کې په کرونا باندې تنس کوي. تاسو په ازادي راډیو کې راپور اوریدلی، تاسو کله تنس پکوئ کې نه پکوئ؟
نه، موږ خو تنس نه دی کړی، ځکه کرونا باید جدي ونیسو، کرونا باید تنسی نه شي.
ژوند دې څنګه ده؟ څوره د خپل کار خوشاله؟
ژوند مې شکر الحمدلله بېخي ښه ده او له کار هم بېخي خوښ یم.
تر څنګه تعلیم ورسره کوي یا د تعلیم کړی ده یا د ختم کړی څه ډول؟
هو تعلیم مې کړی ده او اوس هم نور هم په تعلیم لګیا یم چې نور هم مخته یوسم.
زموږ اکثره ځوانان په غزنی کې داسې ډېر مایوسه ګرځي، داسې ډېر خوابه دي. تاسو ماشره داسې خندروی څیره، داسې خوشحاله یاست، وجه یې څه ده؟
نو هر سړی باید خپل باید ځان خوشحاله وساتي. نو دا نه کېږي چې بل څوک یو بل شی سړی خوشحاله کړي، نو همیشه باید ځان سړی خپل خوشحاله وساتي. او ځوانانو ته مې هم دا پیغام دی چې باید خپل ځان ته خپل خوشحالي پیدا کړي.
ټولنه کې چې کوم ځوانان چې هغه یا بیکار ګرځي یا ډېر خوابه دي یا هیڅ کار نه لري یا هسې په کوڅو کې ګرځي، هغه ته پیغام څه ده؟
هغه ته دا پیغام
پیغام دا چې اول باید کوشش وکړي چې تعلیم وکړي، د تعلیم په ټګر کې ځان ته کار پیدا کړي، او بیا هم کوم ځوانان چې تعلیم نه ده کړی هغه هم داسې یو کار پسې وګرځي، نور کار نه، د کور کار ته باید لاس ټیټ کړي او خپل کور کې کارونه ترسره کړي، یعنی ځان باید بیکاره پرې نه کړي.
قدر منو اوریدونکو، لدې سره د خبرونې پای ته را نږدې کیږو. نسیم شفق سټوډیو ته راغله ده، راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله به تاسو ته از ما همکار نسیم